امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې یونما افغان سیاستوالو د مقاومت جبې او ځینو نورو په کابل کې د شونځي په زده کوونکو بمی چاودنې په کلکو ټکو غندلې دي. پرون د سه‌شنبې په ورځ د کابل په ښار کې د عبدالرحیم شهید لیسې په زده کوونکو باندې لږ تر لږه درې چاودنې وسوې. د طالبان د حکومت د کابل پولیسو ویان خالد زدران په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په دغو بېلابېلو چاودنو کې د لومړنیو معلوماتو له مخې زموږ پښتانه هیوادوال په شهادت رسیدلي او څه باندې لس نور ژوبل دي. ویل کېږي چې د ځینو وضعیت ښه نه دی، اکثریت قربانیان زده کوونکي دي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د نړیوال بشري قانون پر اساس په ولسي خلکو او ولسي تاسیساتو باندې بریدونه په کلکه منع دي. د پاکستان د ملي اسمبلی غړي محسن داوړ چې په پاکستان کې د پښتنو د حقوقو یو مبارز بلل کېږي هم دا برید غندلی دی او ویلي دي چې نړۍ نسي کولی افغانستان هېر کړي. تر اوسه دغو چاودنو مسؤلیت چې اکثریت قربانیان یې هزار افغانان دي کومې ډلې یا شخص نه دي منلي. د ازبکستان مقاماتو هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سخت دریځو د افغانستان څخه د دې هیواد په خاوره راکټي برید کړی دی. د داعش ډلې پرون د اپریل په 13مه ادا وکړه چې د دې ډلې د خراسان څنګه متحدینو د بلخ له ولایت څخه د ترمز په پوځي وحدونو باندې لس راکټونه توغولي دي. د ازبکستان دفاع وزارت پرون د سه‌شنبې په ورځ د ویلامي بخبرول سره وویل چې د افغانستان سره پوله د دې هیواد د پوځ لوري په بشپړ توګه کنټرولېږي او په بشپړ توګه باثباته ده. د سایټ استخباراتي ډلې د معلوماتو پر اساس چې د تراګر وډلو اوازې او تبلیغات ساري، د داعش ډلې د تصویرونو او ویډیوګانو بخبرول سره ادا کړي چې د خبردونه د حیرتان له سره څخه ترسره شوي دي. د ازبکستان دفاع وزارت د دې هیواد له اوسیدونکو غوښتي چې په دې ناسمو رپورټونو باور ونه کړي او یوازې د دې هیواد په رسمي ډول خبرونو تکیه وکړي. په پاکستان کې د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد نوي کابینه و دېرش غړو د سه‌شنبې په ورځ د وفاداری او هیواد ته د خدمت کولو لوړ وکړه. نوي کابینه د سیاسي ګوندونو له متحدینو جوړ ده او داسې وخت لوړه کوي چې د پاکستان پارلمان تېره اونۍ شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه غوره کړ. د پاکستان د سنا رئیس صادق سنجرانی د لوړی د مراسمو مشرۍ په غاړه لرله چې په دبليو ټي ټلویزیون هم ژوندۍ خبرېده. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د مخکنی صدر اعظم عمران خان د لیرې کولو لپاره ائتلاف جوړ کړی وو او په پارلمان کې هغه ته د عدم اعتماد رای ورکړه او له واکې څخه لیرې کړ. د نوي کابینه داسې مال لوړه کوي چې د پاکستان مخکنی صدر اعظم تور لګوي چې سیاسي ګوندونو د واشنگټن په مرسته هغه له واکې څخه لیرې کړی دی. واشنگټن او سیاسي ګوندونو دا تورونه رد کړی دي. عمران خان له واکې څخه تر لیرې کېدو وروسته په پاکستان کې احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرس د سه‌شنبې په ورځ د اوکراین په ختیځ کې د روسیې نوي پوځي عملیات غندلې دي او د عیسویانو اورتوډاکس فرقې د مقدسې ونۍ په خاطر د څلورو ورځو لپاره د اوربند غوښتنه کړې ده. روسیې په ختیځ اوکراین کې لسګونه هوایي بریدونه کړي دي او د جنگ دغه نوي لړۍ بریدونه اوس د ډنباس په سیمه کې پیل شوي دي. د اوکراین ځواکونه هم دا تایید کړي چې د هیواد په ختیځ کې جنگ زیات شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي پر ختیځ دونباس سیمه د روسیې د لوی کچې هغه عملیات پیل شوي چې له اوږدې مودې راهیسې چمتووالی ورته نیول شوی وو. اوکراین چارواکي وایي روسي پوځیان په دغه عملیاتو کې ډېر تمرکز په خارکیف او دونسک ښارونو کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د سه‌شنبې په ورځ په اوکراین او ګاونډي هیوادونو کې په بشري وضعیت غونډه کړي. د ماجرون نړیوال سازمان رئیس امنیت شورا ته وویل چې د فروری په 14مه نیټه کله چې روسیې په اوکراین برید وکړ تر اوسه د 12 میلیونو څخه زیات خلک د خپلو کورونو څخه تښتېدلي دي. د اروپا 15 هیوادونو د سه‌شنبې په ورځ په بیت المقدس کې د نشوتو او د تیرې اونۍ د شوو د شدود د پیښو د بندولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه چې د تړلو دروازو تر شا وسوه په دې اړه یو ګډ بیان هم جاری کړی دی. متحده عربي اماراتو او چین په دغه ګډ بیان کې برخه نه ده اخیستي، که څه هم دغه دواړه هیوادونه په هغه غوښتنه کې شامل وو چې دا غونډه یې رابللې وه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم د الاقصا جومات په انګړ کې د تشدد په پیښو خفګان څرګند کړی او د خپل اسرائیلي سیال ایزک اورزوک سره په ټلیفوني خبرو کې د هغوی د افسد په اړه خبرداری ورکړ. د اردوغان دغه تبصره په داسې حال کې راغلی چې د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د بیت المقدس ښار او د الاقصا جومات په انګړ کې دوه ورځې لمخې د تشدد پیښې وسوې چې لامله یو سلاوی اتنه زخمیان سول چې اکثره فلسطینی مزارعان ول چې د اسرایلی امنیتي ځواکونو لخوا زخمی سوي دي. د تشدد دغه نیمې پیښې تقریبا یو کال مخکې د یو ډول تشدد له وجې سوي. هغه وخت د اسرایلو او فلسطینی وسوالو ډلو ترمنځ یوولس ورځې د غزې په تړنګ کې جنګ وسو. د تشدد دغه نوې لړۍ لاغه وروسته نور هم زیاته سوه چې د فلسطین د سیمې څخه په اسرایلو توغندۍ وار سوه او لاغه وروسته اسرایلو د سه شنبې په ورځ په غزې هوایي برید وکړ. دا او خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د افغان کډوالو په وروستیو ستونزو او ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرې کړي او د دغو ستونزو پر سر د خبرو لپاره ایران ته د یو پلاوی په سفر موافقه کړي. د چارو افغان کارپوهان وایي چې ایران د طالبانو سره په اړیکو کې د خپل سرحدونو د امنیت او ثبات په لټه کې دی. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شنواری رپورت لري.
په ایران کې د یو شمیر ایرانی اوسیدونکو لخوا افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه د رپورټونو د خپرېدو او په کابل او هرات کې د ایران سیاسي نمایندګۍ په وړاندې د افغانانو د لاریونونو وروسته تېر ماښام د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالاحیان د ټلیفون له لارې خبرې کړې. په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو خواوو پرته د نوم د اخیستو ځلې مغرضې کړې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو دو د پاره پاسو تورانی کړی دي. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت مرسیال وایند زی احمد تکل دغه خبرو په اړه خبر اعلان ته ویلي چې د دوړو خو په ټلیفوني خبرو کې په ایران کې د افغان مسافرو او مهاجرو په عمومي سوزو ورستیو پیخو دوړو خیزو اړیکو ډیپلوماټیکو نمائندګیو او ډیپلوماټانو د امنیت سوداګرۍ اقتصادي او نورو موضوعاتو باندې په تفصیل خبرې کړې دي.
منتخب صاحبوي چې په نږدې راتلونکي کې به یو افغان پلاوی ایران ته سفر وکړي او هلته به د میشتو افغان مهاجر او بندیانو په اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي. دواړو لورو څرګنده کړه چې ځینې مغریزه کړي هڅه کوي چې د رسنیو په کارولو سره د افغان ایران ولسونو ترمنځ کرکه او نفرتونه ایجاد کړي او تاوتریخوالي ته لار هواره کړي. د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره په ډیر ټینګار سره دواړو لورو ژمنه وکړه چې چاته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي او واټن رامنځته کړي.
د زی احمد تکل ویان علمخی د ایران د بهرنی چارو وزیر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خان د مخدره موادو د کار اخیستو پلور د بندیدو په پرمن خوخي څرګنده کړي او له افغان بزګران سره د بدیل معیشت د برابرولو په برخه کې د همکارۍ لپاره چمتواله خوذلې. مولوی متکی د ایران بهرنی چارو وزیر ته ویلي چې هڅې دادی چې افغان بزګران ته د ایرانی زراعت د نقل ترویج او استفادې زمينه برابر شي تر څو د مخدره توکو پر ځای منل شوی ګټور زراعت وده وکړي. د ایران د بهرنی چارو وزارت د او ټلیفوني خبرو پاړه په خپل رسمي انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې مولوی متکی په کابل او هرات کې د ایران د سیاسي نمائندګۍ په وړاندې په شو لارینو چې د ایران بهرنی چارو وزارت تیری غړلې جوار خپګر سرګل کړي او ایران بهرنی چارو وزیر ته د ډیپلوماټیکو ودانیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د ایران د بهرنی چارو وزارت د امیر عبدالاحیان له قوله ویلي چې هغه په دغه ټلیفوني خبرو کې په ایران کې مشتو څو بیلونو افغانان ته د سہولتونو د برابرولو یادونه کړي او په ځینو ټولنیزو رسنیو کې خبري شوې ریپورتونه چې هغه درواغ او د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ د اړیکو خرابولو لپاره د دښمنانو د سم تبلیغات بللي او ویلي دي چې دا تبلیغات د زلو خوشینونکو پیښو سبب شوي دي. د ایران د بهرنی چارو وزیر په دغو پیښو تاسو څرګند کړی دی. همداشان د ایران د بهرنی چارو وزارت ویلي چې ښاغلی متکی د ایران د حقابي په سر د خبرو لپاره افغانستان ته د دغه هیواد تخنیکی ټیم د سفر هرکلی کړی. د نړیوال اړیکو یو افغان کارپو سید جواد سجادی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې ایران د طالبانو د حکومت سره په تعامل کې د نړیوال ټولنې او نورو ګاونډي هیوادو ته ورته چلند څخه کار اخلي. سید جواد سجادی وایي چې اوس مهال د افغانستان په اړه ایران د صبر، انتظار او احتیاط سیاست څخه کار اخلي.
په صورت مشخص ایران در تعامل با طالبان به
خغلی سجادی ویل په مشخص ډول ایران طالبان سره په تعامل کې د خپل سرحدونو د امنیت او ثبات په لټه کې دی. ایران له طالبانو تمه لري چې باید د مهاجرت مسله کنټرول کړي، د مخدره موادو قاچاق کنټرول کړي او د دې سربیره پریږدي چې سختدریزي ډلې د ایران په سرحد کې فعالیت ولري،
فعالیت داشته باشند.
خغلی سجادی وی چې په ورته وخت کې ایران هڅه کوي چې افغانستان سره سوداګریزي او اقتصادي اړیکو ته زیان ونه رسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د هرې ورځې په تیرېدو سره له خراب اقتصادي وضعیت څخه د افغانانو شکایتونه زیاتېږي. د ورستوی رپورټونو او سرویګانو لمخه د هغه هیواد 26 میلیونه خلک د خوراکي موادو لکموالي سره مخامخ دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتیش ادارې سیګار وایي چې اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره 2 میلیارد ډالر ته اړتیا ده.
په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوې چې ویل کېږي یو کس د کابل د دهمزنګ په څلور لارې کې د اقتصادي مشکلاتو له امله د خپل زوی په مخ کې ځان ته اور ورته کوي. اکثریت افغانان که څه هم د امنیت له نسبي ښه والی خوشاله دي، خو له خراب اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي. هغوی وایي چې د خپلو کورنیو ابتدایي ضروریات هم نشي پوره کولی. د ایکوال رائټس ټرست په نامه موسسې لخوا د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د شوي سروې معلومات ښکاره کوي چې 26 میلیونه افغانان د خوراکي توکو له کموالي سره مخ دي. دغه بنسټ چې د 2022 کال د فبروري او اپریل میاشتو په منځ کې سروې کړې وایي که نړیواله ټولنه اقدام ونه کړي، دغه شمیر به دېرشو میلیونو کسانو ته ورسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه از رخ شافیزي وایي د افغانستان اقتصادي بحران له 2006 کال پیل شوی و، خو یو مصنوعي رونق ځکه و چې نړیوالې مرستې ډېرې وې او د طالبانو په راتګ سره د اقتصاد اصلي څېره راښکاره شوه.
د اساسي کار لپاره موږ یو سیاسي مناسب آدرس ته ضرورت لرو چې د دنیا او د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي، او موږ وکولی شو چې بینالمللي او نړیوال مرستې راجلب کړو او په عین زمان کې پانګونې په افغانستان کې هم د خپل زموږ سوداګر لخوا هم د بینالمللي پانګوال لخوا میسر او ممکن وي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام اقتصادي ماډل اټکل کوي چې د سختې بېوزلۍ څخه د بېوزلۍ کرښې ته د ټولو افغانانو د عوایدو د راوستو لپاره 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد چې د دوشنبه په ورځ کابل ته د متحدو عربي اماراتو د دېرش ټنه بشري مرستو د رارسېدو پر مهال له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې بشري مرستې باید د شرایطو پر اساس نه وي او له سیاست سره ارتباط ورنه کړل شي. خو نړیوال بانک وایي که نړیوال هیوادونه ډاډمن شي چې د طالبانو حکومت بشري حقونو ته درناوی کوي او خپلې مالي چارې په سمه مدیریت کوي، نو د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه نیول کېدای شي.
زه فکر کوم چې طالبانو ته دا اړینه ده چې د نړۍ غوښتنو ته تمکین وکړي او نړیواله ټولنه د بشري مرستو په ځانګړي کولو باندې نشي کولی چې د افغانستان اقتصاد وژغوري. باید په پرمختیایي پروژو کې، په کرنې سکتور کې، د طبي سرچینو په استخراج کې او د خصوصي سکتور لپاره د یو ډاډمن چاپیریال په رامنځته کولو کې نړیواله ټولنه او طالبان یو جوړجاړي ته ورسیږي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 3.4 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي.
در سطح افغانستان فعلا در مجموع به تعداد 3.4 میلیون طفلای زیر 5 سال داریم که به سوی تغذیه مساو هستند، که از جمله 1.1 میلیون از این طفلا به سوی تغذیه حاد شدید و در حدود 2.3 میلیون از این طفلا به سوی تغذیه حاد متوسط
مساوستان. د طالبان حکومت څو ځله له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له متحده ایالاتونو غوښتي دي چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې کړي. د اتو میاشتو په تیریدو سره تر اوسه هم د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په اکثرو برخو کې نړیوالې مرستې په ټپه درېدلې دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقو وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسی د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونی کتلی هم شید. د امریکا غاگ د افغانستان سنگی خبرونی پا چلور سو و نهش پیت چنل او د آشنا رادیوی خبرونی پا چلور سو و اوش پیت چنل که او ریدلی شید. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدر من اوریدن که د امریکا د ملي امنیتي شورا په خوانی مشر جان بولتن وایي دا به د هریانتیا خبره نه وي که روسیا او چین طالبان په رسمیت وپیژني، خو وایي امریکا د اروپا سره په ګډه کولی سي چې طالبان یوازې کړي. د آشنا تلویزیون سره په مرکه کې نوموړي ویلي د طالبانو مخالفینو سره د مالی او اخلاقي مرستو تر څنګ پوځي کومک هم پکار دی. د شغلی بولتن څخه زموږ همکاري شهناز نفیس پښتلی چې د افغانستان د خرابیدونکې وضع علت څه دی؟ آیا افغان طالبان زړور سوي او که امریکا ترې پام اړولې دی؟
Well, I think what's happening throughout Afghanistan today.
په ټول افغانستان کې چنن روان دي، هغه یو ناورین دی، بلکې د هغه نه هم زیات، ځکه چې لبد مرغه دا اټکل و چې طالبان به ژمنې سرته نه رسوي. د کابل د کنټرول وروسته طالبانو لومړی د نړیوالو غبرګون معلومولو او بیا یې هغه کارونه پیل کړل چې دوی پخوا کول. زما په فکر په اوکراین کې د جګړې له امله د امریکا او ناټو پام د افغانستان څخه واوښت، بله دا چې که اوکراین کې جګړه ختمه شي چې ماته نه ښکاري په نږدې راتلونکي کې به دغه جګړه ودرېږي، نو بیا هم زه فکر نه کوم چې امریکا یا په لویدیځ کې ائتلافي هیوادونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لپاره کوم پلان ولري.
امبیسیډر بولټن، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې روسیا او چین د طالبانو ځینې ډیپلوماټان په رسمیت پیژندلی دي، کدا او نور هیوادونه پاینده کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، نو د امریکا غبرګون به څه وي؟
Yeah, I think we have to anticipate that the full
the figure come to move by the top of the Russian and Russia and China by Taliban for the state of Beijing. Da ba da hairan ta khabar nahi. Zaka che da da wlan da maluma khabar da. Zuma pa fikr lo yasun za batawi che aya mung ba Europa de da qane kru che da Russia and China da khpal na kri. Zuma pa fikr de sara mung kawal shu che Taliban da khana ziyad pa khato ga de nalaina jala ya yawaz satalai shu. دا به موږ ته دا توان راکړي چې په افغانستان کې طالبان د ترهګرو ډلو ملاتړ ونه کړي او د افغان ولس د لا زیات زورولو مخه به ونیسي. زما په فکر موږ ته داسې تګلاره هم جوړول پکار دي چې په افغانستان کې دننه او بهر د طالبانو مخالفینو سره مرسته وکړو. دا مرسته یوازې مالي او اخلاقي نه، بلکې داسې فکر هم شته دی چې که پوځي مرستو ته اړتیا وي نو پکار ده کومک ورسره وشي.
نو په داسې حالاتو کې تاسو د افغانستان په اړه د امریکا اوسنۍ تګلاره څنګه ارزوئ؟
مجبوریگی او باور نه کوه چې طالبان به بیا اولس وزوروي او نه دا باور کوه چې بهرنی ترهګر به افغانستان ته بیرته ځي. زه فکر کوم دا وخت نورو افغان کډوالو لپاره امریکا یو موثر مشرتابه نه لري. زما په فکر دا داسې څه دي چې پام ورته پکار دی. زه وایم چې باید مونږ په دې اړه سپینډاګ یو چې ووایو چې د اوکراین د جګړې له امله ځینې نورې مهمې ستونزې له پامه پرېوتې دي.
په پا پاکستان کې د حکومت د بدلون سره یو طالب پلوه صدر اعظم لری کړل شوی دی او اوس پارلیمان یو نوی صدر اعظم منتخب کړی دی. تاسو څه فکر کوئ، نوی حکومت به طالبان دې ته راضی کړي چې د نړیوالو کټولې نه نو چې یو څو غوښتنې ومني؟
Well, I certainly hope that's what the new government does.
بشک دا هیله وی چې نوې حکومت بدلون راولي. خدا به د وخت نمخ کې وی چې نوې حکومت به څه کوي. زما په فکر د پاکستان سیاسي وزاله اوسم کړ کې چنه ده. دا معلومه نه ده چې دا حکومت به څومره مضبوط وي، خو تیره ټوله موده کې باید موږ دا ومنو چې آی ایس آی یا پوز طالبانو تر شا ولاړ وي. پوز اوس هم د پاکستان د ملا تیر دی. که ولسی حکومت د هر چا وي، خو افغان تګلاره د پوز په لاس کې وي. دا د امریکا او افغان ولس لپاره د کلونو راهیسې یوه لویه او نه ختمېدونکې ستونزه ده. موږ ته پکار ده چې د پاکستان په اړه تګلاره کې لږ بدلون وکړو او دې ته یې قانع کړو چې د طالبانو ملاتړ نه پشا شي.
قدرمن اوریدونکو، ترکیه د عراق د کوردی وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د ترکیه دفاعي چارواکي د عراق کوردی ملیشې ترګري غني او وایي هر څوک چې پر ترکیه د حمله نیت ولري لمن زبې یوسه. د نننیو او پرونیو حمله په اړه په خپل عراقي کوردانو تر اوسه سند ویلي، خو نور جزئیات په راپورټ کې واوري.
د ترکیه د دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ ویل چې پوځیانو یې د عراق په شمال کې په کوردی وسلوالو هوایی او ځمکني عملیات کړی دي.
تیره شپه موږ محافظتي عملیات پیل کړل، دا د یوې اوږدې مودې له تیاری او همغږۍ وروسته شوي. اوس وخت موږ ټول مشخص شوي اهداف ترلاسه او مقصد ته رسیدلي یو. زموږ ملګرو په کامیابۍ پلان شوي ځایونه ونیول او خپل ماموریت یې په ډېر بریالیتوب سره ترسره کړ.
د ترکی جټ الوتکو ځمکنیو توپچی قطعاتو د کوردستان د کارګری ګوند چې په پی کی کی هم شهرت لري مرکزونه ویشتلی دي. وزیر هولوسی اکار ویل د ترکی د کمانډو ځواکونو سره چې هلیکوپټري او ډرونونه ورسره وو د ځمکې او هوا له لارې سیمې ته داخل شو، هدف شوی ځایونه یې ونیول.
زمونږ یوازینی هدف ترهګر دی. زمونږ اصلي مقصد دا دی چې هر ترهګر چې زمونږ پر هیواد یا سرحدونو د بریدیت ولري له منځه یوړو. د تل په څیر د دې عملیاتو په پلان او تطبیق کې مونږ د ملکي خلکو چاپیریال، فرهنګ او مذهبي تاسیساتو لپاره تر وروستي حد پورې دقیق تدابیر نیولي وو چې زیان ورته ونه رسیږي.
دغه ترکی چارواکي ویل دوی ځکه د عملیاتو کړل چې وسلوالو د یو لوی برید لپاره ځانونه تیارول. تیره اونۍ د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په عراق کې د کردانو د خودمختار سیمې د صدر اعظم مسرور بارزانی سره لیدنه کړې وه. بارزانی د همدغو سیمو کنټرول لري چې ترکیې پې بمبارد کړی. د کوردی اغیانو ډله چې په پیشمرګه هم یادیږي او د بمبارد شوي سیمې خلک وي د ترکیې د توپونو او هوایی بمبارۍ له امله آرام نه لري.
لاسوځي کیږي چې ترکیه توپونه او جنگي توکي شپه ورځ په دې غره دوامدار بمبار کوي. د دې بمبارۍ د لوړ غږ او ورونو او د خار په شاوخوا کې د بمونو چاودنې له امله په خلکو کې ډېره ویره خپره شوې ده.
خونی تجین
کورونا لړزیدلی او خلک د دې وضعیت نه ستړي شوي دي. په دې سیمه کې تل زموږ د خلکو په وړاندې ګواښونه موجود و. دا ډېره دردونکې ده. زه د پېشمرګه د جنګیالي په توګه د بمونو غږ زغملی شم، خو د لس کلن ماشوم دپاره د دغه ډول غږونو اورېدل سخت دي.
د کوردانو کارګری ګوند یا پی کی کی د نونس څلور اتیا کال رئیس د ترکیې په جنوب ختیځه سیمه کې وسلوال مخالفت پیل کړی. په دې موده کې په لسګونو زره خلک وژل شوي دي. امریکا او اروپایي اتحادیې د کوردانو دغه ډله د ترګر سازمان په نوم ثبت کړي. دا ډله د عراق په شمال کې قوي مرکزونه لري او لامدي سیمې په ترکیې ډېر ځله بریتونه کړي دي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د فرایو شمیر ځوانان وایي یو هیله مودا ده چې له ګوزان څخه پاک افغانستان ولرو. په ورته وخت کې روغتیایي چارواکي بیا د یاد هیلې پوره کېدل د ولس په ځانګړي ډول د کورنیو په همکاري پورې تړلې بولي. نور حال د نقیب الله نیکمل پر راپور کې واوري.
دو فرایو شمیر هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړې دي وای اندیشمن دي چې لا هم افغانستان د نړۍ له هغه دوه هیوادونو په ډله کې راځي چې کله ناکله د ګوزان خطرناک او ساري ناروغي پیښې پکې رامنځته کیږي. محمد اسماعیل چې په روغتیاي علومو کې لوړې زده کړې لري وای د ګوزان په وړاندې د لسیزو مبارزه ورسته دا خبره اوس د دوی لپاره ارمان ښکاری چې ګوزان څخه پاک افغانستان ولري.
د روغتیا نړیوال سازمان هلمندي سرګندوي چې د پولیو ناروغي مخه تنشدي سی یو، ځکه چې دغه ناروغي اوس مهال یوازې په افغانستان او پاکستان کې شتون لري. کچیر دغه ناروغي د ټولنې د ټولو کشرونو په همکاري د واکسین په مټ لمنځه ولاړ سي، دا به زموږ لپاره یو ښه لاسترارونه او افتخار وي.
د فرایو بل وسته ځوان عبدالخالق لیوال وایي چې په ټوله نړۍ کې دغه ناروغي لمنځه تللی، یوازې افغانستان او پښتونخوا کې لا هم د کورونو څخه قرباني اخلي.
دا د افسوس خبره ده چې د پولیو ناروغي یوازې په افغانستان او پښتونخوا کې شتون لري. لاملونه زیات دي چې ستر لامل خپل په یاد سم کې د اردی جګړې اغیزه ده. ارمان او هیله مودا د چنور دغه ناروغي لمنه زموږ له هوا څخه محو شي او ټول شي.
بل پلو د فراروختي چارواکي وایي دا چې افغانستان کې ګوزند د ماشومان او روغتیا او راتلونکي ګواشي د اندیشنې وړ خبره ده. د فراد ولایت روغتون رئیس ډاکټر صلاح الدین احدی وایي یو شمیر داسې ننګونه د ګوزند په وړاندې روانه مبارزه ټکنۍ کړې ده چې تر ډیره بریده د کورونیو په مسؤلیتونو پورې اړه لري.
ګوزند ناروغي تاسو ته معلومه ده چې یو وایروسي ناروغي ده، د خولې د لارې انتقالیږي. متاسفانه چې په افغانستان کې زموږ تاسو په ډیر لري پروتو سیمو کې د سواد کچه ټیټه ده، او یا کچیر صحیح ټیم د دوی نږدې دغه مسجد یا کور ته ورځي، دوی ناغېړي کوي په دې برخه کې خپل ماشومان نه واکسینوي. او دوم لامل دا ده چې شخصي او محیطي حفظ الصحه ته صحیح توجه نه کیږي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګوزند له علاج ناروغي د ماشومانو روغتیا ګواښي. د روغتیايي کارپوهانو په وینا یوازې او یوازې دوه څاڅکي واکسین کولای شي یا د ټولو ستونزو ته د پای ټکی پرېږدي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي په شپاړس میاشتنی کورنی جنگ کې چې په زرګونو ایتوپیان پکې ووژل شولو او په میلیونو نورو ته یې تباهي واړوله، د ایتوپیا حکومت او د تیګری سیمه ییزو چارواکو په ترتیب سره د بشري اوربند او دښمنۍ او د بندولو سره موافقه وکړه چې اجازه ورکړي د تیګری خلکو ته ډېرې عاجلې بشري مرستې ورسیږي. له درو پر لپسې کمزور باراني موسمونو په نتیجه کې پیدا شوې وچکالی په ایتوپیا کې د ناڅیزا فصلونو سبب شو. حتی د سولې په وخت کې په سختو ځپل شوو سیمو کې خلکو د خوړو مرستې ته ضرورت لاره، لیکن د حکومتي عسکرو او د تیګری د خلکو د آزادۍ جبهې یا ٹی پی ایل ایف ترمن جنگ له پخوانه موجوده ناوړه وضع بشری ناورین لا زیات کړ. د ملګرو ملتونو په قول د تیګری د 5.5 میلیون خلکو 90% د خوړو مرستې ته عاجل ضرورت لري. د شمالي ایتوپیا په گاونډي او سیمو په خاصه توګه په آفار او امهارا ایالاتو کې هم خلک مرستې ته ضرورت لري چې په تیګری کې په جګړې سره متاثر شوي دي. په ایتوپیا کې په ډله ییزه توګه تقریبا 9.4 میلیونه خلک عاجلې بشري مرستې ته ضرورت لري. بشری مرستې موجوده دي، مګر د مرستو د رسولو ډلو ویلې د سرک د بندولو او د جګړې په علت د تیګری سیمې ته د مرستو رسولو نه د دوی د قطارونو مخه نیول شوې وه. د 2020 کال د دسمبر له میاشتې نه راپدې خوا سیمې ته یوازې مرستې د هوا له لارې نه رسېدلې، د خوړو او د سونګ د موادو د دواړو مخه نیول کېده. په جنگ کې شامل دواړه خواوې د بشري مرستو درسولو د قطارونو په مخ کې د خندونو اچولو ملامتي په یو بل باندې اچوي، لیکن د ایتوپیا حکومت د مارچ د میاشتې په 14 نیټه مبهم بشري اوربند اعلان کړ او ټي پی ایل ایف په ځواب کې څرګنده کړه دا به په دې کار وکړي چې د دښمنۍ پای ته د رسېدو کامیابی یقیني شي. د یو ایس ار ډی شریک د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي موادو پروګرام دوه قطارونو د اپریل د میاشتې په لومړۍ او دوهمه نیټه د تیګری او آفار سیمو ته د خوړو عاجل مرسته د سونګ مواد او نور ضروري مواد ترانسپورټ کړل. همدغه راز د بین المللي سره صلیب یو وړوکی قطار ضروري مواد انتقال کړل. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن اوویل امریکا د ایتوپیا د حکومت او د سیمه ییزو چارواکو دغه اقدام هرکلی کړ چې د دښمنۍ و پای ته رسول عملي کوي. منګ ایتوپیا تیګری او آفار سیمو ته په دې تازه ورځو کې د بشري مرستو د رسولو په باره کې دوی ستایو. څه باندې 3000 تنه ایتوپیان به له دوه لومړیو قطارونو د ژوند ژغورنې ماړه لاسته راوړي چې په تیرو درو ورځو کې چمتو شوي وو. مونږ په ټولو شامل خواو باندې غږ کوو چې دغه مثبت بشری پرمختګ ته پراختیا ورکړي چې په راتلونکي کې مشکل ګامونه اوچت کړي چې د ایتوپیا په شمال کې سوله درک شي.
تاسې د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظرې څرګند کړي.